ستړي مشیخ نجیب عامر مو په دې خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه له مهمو راپورونو مراکو او شننو جوړه ده. د ورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. خبرونو سرټکی په سوات کې شپاړس کسان په سین لاهو شوي دي. افغانستان کې طالبانو له ایران غوښتي چې کډوال دې په تدریجي ډول واپس کړي. اسرائیل وایي که موقع پیدا کړی وای آیت الله خامنئی له منځه وړلو. دا هم پورا خبرونه. د ژغورنې اداره 1122 وایي د سوات له سین نه د اتو کسانو جسدونه ویستلی دي. په سوات کې د یاد ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان نن د منګورې په بایپاس سیمه کې د سین اوبه وړي ول. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان ژوندي ویستل شوي او پنځو نورو لټون روان دی. په سوات کې د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان وایي د سوات په بایپاس سیمه کې ناڅاپه د سیلاب اوبه تیزې شوې او شپاړس کسان د شګو په یوه ډیری ایسار پاتې شول. د دوی نه چار چاپیره د سیلاب او تیزې اوبه بایدې چې له وجې د سیند په مورګو ولاړو کسانو ورسره مرسته نه شوای کولی او نه هم دوی په خپله له اوبو ځانونه ویستی شول. په دغو شپاړسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم و. د ژغورنې اداره یو دوه دوه وایي دوی یوازې درې کسان ژوندي ویستي دي. ځینې جسدونه یې ترلاسه کړي او د نورو لټون روان دی. په سوات کې د یاد ادارې ویان نیاز محمد وایي د ریسکیو 1122 ادارې مامورین د ورکو کسانو په لټون بوختي. د ژغورنې ادارې د خیبر پښتونخوا ویان بلال فیضی وایي د سوات په نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي او د دوی ادارې د مامورینو په مرسته تر اوسه 55 کسان ژغورلي دي.
د فلش فلډ د لاسه پورا سوات کې تقریبا 70 پورې خلک چې د نو دا مختلف طریقو کې ټریپو مختلف زینو کې ټریپو هغه کې موږ تقریبا 55 پورې چې نو هغه ژوند دی روخ کې دي او دا د یو ثانی حق چې دی نو هغه 16 وکټمز.
په سوات کې د سیلابي صورتحال له وجې د سوات په سین کې د سیلابي صورتحال له وجې د بیړیو په ګرځولو بندیز لګول شوی دی. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړ چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم ګوزان وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په اماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یاد ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. په دې کې 9 ماشومان د خیبر پښتونخوا دي. په پاتې شپږو کې 4 یې د سند او یو د پنجاب او ګلګت دي. د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې ټول 4000 ماشومان د ګوزن ښکار شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر تازه حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تامی بروس په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له شهباز شریف سره په خبرو کې د منځني ختیځ پر پیښو غږېدلې ده. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره نن په خپاره شوي بیان کې راغلي چې شهباز شریف د خبرو اترو پر مهال د ولسمشر ترامپ د زړورې او پریکنده مشرۍ ستاینه کړې کومه چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د اوربان سبب شوه. بیان زیاتوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارکو روبیو هم مننه وکړه چې د ده په وینا امریکا د هند او پاکستان ترمنځ په جګړه کې اوربان کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د جون په 15مه له ایرانه تر دېرش زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په بیان کې راغلی چې د ایران سفیر متقی ته ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی له منځه یوسي خو موقع ورته پیدا نه کړله. د ټایمز آف اسرائیل رسنۍ د راپور له مخې اسرائیل کارټس ویلي کله چې هیواد د ایران په ضد جګړه پیلوله دا ورته نوه معلومه چې امریکا به په ننګ ودرېږي او کنه. هغه دا هم ویلي چې اسرائیلو ته دمګړی دا نه ده معلومه چې د ایران د یورانیمو زیرمې چیرې دي، خو که اړتیا یې ولیدل شوه نو دوی به یو وار بیا پر ایران بریدونه وکړي. اسرائیل کارټس وایي که د خامنائی سرک ورته لګېد لیدلې وای ارو مروې لمنځوړو. هغه وای اسرائیل ډېر پلټنه وکړه چې د خامنایي ځای ځایګه معلوم کړي، خو داسې موقع ورته ترلاسه نه شو. د نوموړي په وینا خامنایي په دې هر څه پوه شو، ځکه خو یې د ځمکې په تل کې په ډېر ژور ځای کې ځان پټ کړو. له قومندانانو سره یې ټولې اړیکې شکولې وې او همدا حکمت عملي په کار راغله او سره خوندې وویست. دا په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغوی ته د آیت الله علي خامنایي د پټېدو ځای معلوم دی، خو دمګړې ته یې په نښه کول نه غواړي. د خبرنو پای د نو اوریدونکو تاسې خبر نو اوریدل. د دې خبرونې مهم رپورټونه دادي. په سوات کې سیلاب یو شمیر خلک کوړي. تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. د مومندو خلک وای حکومت ته د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چیز منګه حقیقت ته از منګه د قبایلو د راپورته کیدلو د پاره دلته د روزګار شروع کیدلو د پاره ځای صرف او صرف دا ده چې موږ څنګه افغانستان سره پولی دي دا ټولی ګولاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رځل تور سره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښولې. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوي راپور جزئیات هم درکو. په سوات کې حکومت 22 جوړو ته د جهیز پیسې ورکړې، خو یوه میرمن وایي
ډېر مهنګایي ده. تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما دا خپلې خویندې ولیدې، په کار ده چې د سوات صاحب حیثیت خلک او نور خلکو هم په دې کې شرکت کړی. کم از کم زما دې خویندو ته د سرو زرې وړه وړې ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې څومره باندې یوور ګرمي ده. ګرمي یو بسر باندې جو د لمر بسر باندې جو بیا موږ کې کار ګرمي ده ډېر اور باندې کې په ټیکسي کې د نسم لکه اور ده اور.
ترنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل چې له تیرې شپې راهیسې د سوات په بیلابیلو برخو کې سیلابونه راوتلي دي او د سوات په سیند کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بایپاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي وو ناڅاپه پې د سیلاب اوبه د دوی نه چارچاپېره تیزې شولې، او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډیری د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري، او همدارنګه دوی په خپله هم غوښتل چې لاغې سیمې وځي، خو به دومره ډېرې تیزې او ډېرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکی 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي، او له 1400 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورلي دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړی وستل شوي د سوات تسین نه، او 500 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغوی راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بایپاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیلو سیمو کې تقریبا 50 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندي راوتلي دي، او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلی. موږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کړو، او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دوی ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه، چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لار دې خلاصه شي. دغه لار چې 15 کال وړاندې بند شي وه، بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر منان کو داخل وای د پیړی راسې دغلته هیڅ عملی سرحد نه و. دا به نه و معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجه د دوی کاروندې او زیات خپلوانی پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوې دي.
کمی دل تج کمی قبیلی دی کڑا خیلہ پلم کڑا خیلو سیگی دی پلو جکم تمرخین دی پلو متمرخیلو سیگی پا دغا بنیاد بانی زمانگ مڑا جوان دی دی روزانہ پا بنیاد بانی دی آگوی سزمانگ اخپلوی دی رشتی دی او دغا شانتی دا خل بے دا گوشلی دا بادر نوالا بدسی وی اما چی دا کڑا خیلہ تمرخیل بلکل پا بادر پراتا خلق دی دا خل پی خور تراجی دی پی خور نا تورخم تا و تورخم نا جلال آباد تا واپس آغا زی تراجی چی دا کم جنا تلی نو منگ دا ویل شدی او گنٹی مزل اغا په دو ورځو کیږيو پړی غټ تاوان باندې کیږيو کله چې سړی جنازي مړی ترسي نو غتی خښوې جنازه ته شوی. دویمه خبره د رښتو د خپلوی ده چې یو خور په لور پروت ده یو ورور دی په لور پروت دی یو ورور دلته دی خوریالته ده.
د عام تګ راتک او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومند ولس ډېرې غوښتنې کړې. په دغه لاره سره ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځایه به مومندو ته راتلل. تبصیر مومندو خوایزو اوسیدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه، خلک کډوال شوي وو خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي، د سی یو شل فیصد دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې اوه فیصد خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي یا خپل به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي، نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغو به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسي تګ راتګ پرې وشي. د مومندونو د قومي سملې غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی
وو. په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اخلي دوه لارې ګلاو کې ځکه چې هغې دپاره ایفایي او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولي. نو دې مانی پرونو زمونږ خبره شوې ده دا ده چې زمونږ حقیقت دی، زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره ذریعه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګلاو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دار دلته ورسره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د مومندو انتظامي چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ورولېږي، خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینه نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میش 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هیواد د وتلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارتلرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشته پی او آر کارتلرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل په پیښور کې میشته او بل پی او آر کارتلرونکي افغان کډوال عبید الله عربزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یونیچر غوښتنه وکړه د دوی د برخلیک پاړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او غټوري خبري وکړي
چې د انصار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین کوسیږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنويش مسره کم تشي په افغانستان کې هم داسې ژوند مې سر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و تو ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شو اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته د اقتصادي مشکلات دي غذایي مشکلات دي نه استوګنې ځای شته دی نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې شکنجه جبري تریتم کول او د خبریالانو بشري حقونو مدافعینو اعتراض کوونکو هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
درنو اوریدونکو په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و کړی د پېښور کې د افغان کمشنر سره. خو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په سوات کې سیلاب یو شمیر کسان لهو کړی دي، ځینې کسان ته خوندي راوستل شوي دي او ځینې تر اوسه ورک دي، د ځینو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. په دې هر څه باندې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان را سره دی. نیاز احمد خان، درته وایي سیلابونه کله نه راوتی دي؟
جی نجیب امیر، داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پر پرتو سیمې پایګه کالام بهرندې کې او د هغه بارانونو وشول او دغه بارانونو دوی نه دغه سندونه کې جوړه زیات شوې. دغه وبچې راځي دا تقریبا 180 کیلومتره لار ده. نو دا سحر چې دینو د سوات منګوري خار طرف ته ورسېدې او دې کې چې دینو ناصافه نظر راړلې نو د کوم ځای چې دلته کې د منګوري خار چې دی د طرف واته بای پاس وته وي پای کې چې د سیلانیان نازي غټه په حالته کې راړل چې د سین په منځ کې دلته کې د سین داسي چې د لګسنی بیا په منځ کې وجزي بیا سین سیلانی دا سیلانیان دا وج زیتا تلی و شپار سیلانیان و پاکی ماشومانو مو پاکی زنانه همی خزی همی او مشرانو مو دا او با ناساپان چی دا دا غپا دا غزا کی گیر شو نو آگی که چی دا نو وار پا وار اغا ورده شوی دی پاکی رسکیو والا پا خیره کسی بیو کس بچ کرده دی او بیا روستا دری نور بچ کرده دی خود تروس پر رسکیو والا چی او مڑی منگا ترلا سکر دی او وسم پاکی چی دا نو پینزا او شپک چی دا لادرک دی یا پاکی پسی لٹون دوان دی یا دا دین علاوه دا سوات پا کبل سی مکه او پا کالام کی هم دو کس تا ورده شوی دا غی مڑی هم ترلا سشوی دی نو مون ویده شو چی دی وقت که دا غک سیلانیان سا یولس اغا چی وڑی و پاکی نبایی یولس کسانو خط چرا چی دا پاکی که وجده شوی دی اغا دی که مڑ دی بیا روستا چی دینو دا غا بیرنی حالاتو اعلان اکره شو بیا چی دینو زلی انتظامی را ورسی دا خو اغا سیلانیان اغا چی پا غا تیم بانی اغا تا زایی خرد وی چی اغی تا پا وقت مانی مرستی ور نکره شوی اغی تا که یو ساعت پوری پا غزه که گیرو و ناری والی چی منتا مرستی را کره خو اغا زی لره و با تیزی بی سوکتتلی نشو او ناس دیسی انتظاماتو روستا چی دینو بیا زلی انتظامیه چی دی دا غی اغا دیپتی کمیشنر ندا ډاکټر ندا دا غی نوم دی اغا را لا اغی خبریالان تو گر چی را منگا دو روز مخ که اعلان کرو چی برات لیشی او اکسین لمبلو پا دی پانی پا بندی و درسکی والکار رومو چی را دی وقت زمان اتا گاڑی اغا چی دینو پا طول سوات پی زی پا زی بانی گرزی او کم خرک چی را لادرک دی یا پا بو که گیر دی اغا را باسی او غیو دا وی چی را سدری سرس پولی سدریویش کسان منگا جمدی یا پا زخمی حالات که یا خودا منگ را بیستری دی او بیا محبوظ وزینو تر تولی یا سا اسپتال تر سولی دی و دا یو پی خدا سی دا چی دا
شګو په یو ډیری باندې چې دا خلک ولاړی تاسو ویډیو رپورټ هم راغلی پاغې کې تاسو هغه فوټیج استعمال کړی دلته مونږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان هم پکې شته مېرمن هم شته دا د یوې کورنۍ غړي دي دا څوک دي داسې معلومات لاس کې لرو د کوم ځای نه راغلي دوی
دا د پنجاب سیمې نه راغلي وو زیاتره د اردو ویلې او پنجاب سره تعلق لرو څه پکې د سوات سره قربانه میلمانو دې کې زنانه ښځې هم څنګه تاسو ویلې ماشومانو مخکاري او دغه ځای کې چې د دې سیند سره نږدې سړک ته او د سړک نه دیخوا هوټلې دي او دا هوټلې سیلانیانو لپاره جوړې شوې دي نو دغه هوټلو کې دوو او سهار چې دی نو دا عموماً دغه ټول خلکو د هوټلو خوا ته د کرسۍ اچولې دي د خوراک ځایونه جوړ کړي دي او بیا دا خلک چې کوم سیلانیان نه شي د دغې پاکو اوبو خوا له ځي دغه په غاړه باندې ناسي حدود دا پته نه و چې تیز اوبه به راشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو نو دا خیال و چې د شګې بلې ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ بچو خو دغه شګې عام ډیری دغه سینګ کاروم کیږي کم چې اکسیویټری دی په دې باندې مشینانو باندې دا کاڼي شګې راوباسي د بادو لپاره دغه یو ډیره کې هغه جوړ کړی و نو دغه ډیره کې ته دوه خطر او بچ سونه تیزې دي د کاڼي شګې وړل ارورو اغلاندې کېدل اوس دې وخت کې چې ما وکتل هغه زبانه د سره وچ کاری نه هغه ټول باندې تیز اوبه به یې نه ځانانو په دغه وجه باندې په ناپوهۍ د وجې په وخته مرسته ونه شوه نو هغه ټول په دې کې لاو شو صرف یو کسې په هغه ټایم بچ کړو رسکی والو چې دو مونږ بیا نور بچ کړي دي او دې کې چې دینو دغه شپاړس کسانو نو درې چې دینو بچ کړی شوي دي دیارلس کسان چې دینو هغه دی اوبه وړي ماشومان پکې وځو پکې دوی چې اوه مړې مونږ ترلاسه کړي دي او نور لټون روان دي.
ډېره مننه نیاز احمد خان ستاسو له معلوماتو. درنو اوریدونکو بیا هم در سره یو مخکې مو د افغان کډوالو په موضوع باندې رپورټ اورېده او تاسو په هغه رپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. خو اوس درته یو مرکه لرو. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړي د سرګندونې مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. له هغه سره زموږ خبریالې اسماګل مرکه کړې ده. راځئ چې وګورو.
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سیده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پیوارم پکی دی چې کوم زمنګ دی وی آر سی سنټر نټلی دی والنتیرلی نټلی دی ان ڈاکومنٹڈ ایم دی ای سی سی ایم دی نو فلل داخل کړی دی او نو دلته کی پی کی اخه کافی تعداد ریفیوجیز سٹل دلته دی او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دی چې کوم خلکو ته ډیر ستونزي وی گو چې ګورنمنت ته ویلی دی چې تاسو اوی سنسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شي نو کم خلک چې تل غواغي ویتلی دی او نو دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته ری
دین تک ځینې خلک دی چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دی نو اوی مبه ګل کې چې امنګ ته دتلو ویلې کیږي نو دا اوی د پاره اسا احکامات یا انتظامات دی
بیسیکلی چکم پی یو آر کارڈز دی چکم زیات نمبر بنی تقریبا 14 لاکھ پورے پاکستان کی دی مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دی نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے اور ایتا مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورے چوی دلتا پاکستان کے خپل وقت رولی شی خپل ایکٹیویٹیز کولی شی اگی تا اس قسم سے یرا نشت دے گو دا وی ڈیٹ چکم دے 30 جون پورے دے انشاءاللہ اگی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤشی پلان دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چکم دے اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا غریب میں سے وجہ دادا چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش ده دی چې دوی خپل ملک ته په یو بایزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې
سمه ده بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه یلته لاړ شي او ولته سیټل ډاون شي دا غي د پاره دا غي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دي زمنګ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور هم داسې سمګ ته پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کسې ایشوز دي ټول موږ ټیکل کوو
سمد د دیرشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کدا خلک ځینې د دوی لپاره څه خاص سداسې انتظامات شوي دي
کې پی ګورنمنټ دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکه ټایم پی ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوډ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارډر باندې زمنګ تو خم بارډر باندې خپل ټیمز اویلیبل دی امیګریشن او زمنګ د کمشنریټ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیټ کوي چې دوی سموتلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوی دغه دباو چول کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله گورنمنٹ پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته سره ټایم د پاره وشي او گورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورټ وی خو کے پی کې خو دلته سپورټ زمنګ طرف نه چسی شوې دی موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چمنگا فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چی اگوی پرشرائز کئی نا اگوی فیلہ لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اسا دے حدا پورے کئی چی کم خلق تل غواری یا منیج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلیٹی ور کئی خو انڈیو پرشر نا چی
ڈیر زیاد تمنانا مشال ریڈیو لدہ وقت رکھو
ڈیر مہربانی تھینک یو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکو.
لدی دمی وړاندې تاسو د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اورئ. تاسو هم همکار اسما ګل وسره مرکه کړې و. اوس ته خبرونه نیمای برخې ته رسیدلې. د خبرو لنډیز ته پام وکړئ. د ژغورنې اداره یو یو دوه دوه وایي د سوات له سیند نه د اتو کسانو جسدونه ویستلي دي. په سوات کې د یادې ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان د منګورې په بایپاس سیمه کې د سیند اوبو لهو کړي وو. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان تر اوسه ژوندي ویستل شوي دي او دا ویره ده چې ځینې کسان چې دغه اوبو وړي دي د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو تمه کمه لیدل کېږي، خو دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه جسدونه یې راوباسي. په پاکستان کې د ګزان یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم هم ګزان وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په ماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یادې ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر تازه حالاتو خبرې ترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له منځه یوسي، خو موقع ورته پیدا نه کړله. دا مشال رادیو دا درنور دن کو دوه منی مای تر ورسیدو که وخت لري سره پات شي، ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په روسي جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالي شوې ده. آیت الله علی خامنئی دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتي تاسیسات په نخښه کړل، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووژل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي، او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي، او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندوی وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه، او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو، ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخ له منځه ولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم نو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللې دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی، د ایران د پارلمان دا پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه پروس په غوڅ اکثریت په 221 موافق رایو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالي شورا باید د پریکړه نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنه ای اداره کوي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال ریډیو خبري غړي اورې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبې مشر هزار حیات په کراچۍ پریس کلب کې خبريالان ته وویل د دوی لاسته راوړنې ښیي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوي و. مذهبي سختدریز زیاته شوې، د امن امان صورتحال خراب و، ماورای عدالت وژنې ډېرې شوې دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، د خلکو جبري تښتول او د ماشومانو سره د زور زیاتي قضیې هم څرل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریز نه دی خودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت ته ژمن دی او د لګکیو حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم دی. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. دا خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند صوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کہ دلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبري لا درکو په اړه ډېر اندېښمنو. په دې کال کې پسند کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې، 115 په بلوچستان کې، بیا 370 او یو کم اتیا نور کسان په جبري توګه لادا کړی شوی دي، او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غني چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دي.
نوموړي زیاته کړې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لادرکه کړې شوې دي، او له 2011 کال راهیسې د خیبر پختونخوا 2109 لادرکه کسانو قضیه د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې دي چې حل کړې شوې دي، خو تر اوسه 1416 کسانو قضیه لا هواري شوې نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2023 کال کې بیا د لادرک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لادرک کړل شوې دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لادرک کړی شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوې دي. راپور ښایي چې وسلوال بریدونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2530 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډېره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلي او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 15 کسان وجلې شوې دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ، هرنایي سیمو کې شوې دي، او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په سوه دوو بریدونو کې بیا د امنیتی ځواکونو 222 کسان وجلې شوې دي. په بلوچستان کې شوې زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پال او سوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال په مهال ته جنسي تیري 400 او 900 د تختونی 1200 او 11 د وجنی 3109 او د ناموس په نوم د وجنی 109 پیخي ثبت شوې دي. او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 22 د تختونی 302 د وجنو 399 او د ناموس په نوم د وجنی 15 پیخي ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2023 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خزو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتی دی.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي، په سن کې لګکې ځان خوندي نه غني. اوس میندوان خپل پلارني زینې پریدي او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمر کوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو اتل لسپی خراپور شوی، او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیه روانې دي. مونږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوش کړل شي.
جو بچي بازیاب کرای جائیں.
کمیشن داوا کوي چې په 2023 کال په مهال د سند صوبې په عمرکوټ، ترپارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خوده دي او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سند صوبي حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سند ویلي، خو په وړاندې د سند صوبي حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او درنو اوریدونکو، تاسو موږ د موبایل اپلیکیشن لاله اوریدل شئ. د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د سلیریش بخنغړم د سلور دیش ملیون افغانۍ په لګښت د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو ځایونه جوړیږي. اوس مال په یاد د لوبغالي یا سټیډیم کې د 2000 ننداره کوونکو ناستې ځای شته چې د نوې پروژې په پلي کېدو سره به 15000 ننداره کوونکو لپاره د کیناستو ځای برابر شي. بل لوري ته لوبغاړي وایي دوی د مسلکي کرکټ د زده کړو لپاره د اکاډمیو، پیچونو او روزونکو لکه مخ سره مخ دي. له خوستا نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د وزر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره د خوست ملي لوبغالی د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجینرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزر کسان لپاره نور د ناسي ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیلېدو انشاءالله چې په 9 میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 30 میلیون افغانۍ ده او په خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو لکه مخسره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
د لوبغاړ په نسبت دا پیچونه اوس هم کم دي ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړ نور هم زیات شي ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډیر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي خو اقتصاد یې کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا غوښتنه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي. دوی ډېر ځای په دې اسانتیاوې باید برابر شي لکه لایټنګ سیسټم سابان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکو د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي ترڅو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکو سراج حقمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري نو د استدی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو لپاره ترسره کړي او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکه نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو بیا هم یو بل رپورټ ته لرو. په مومندو کې د مامدګړ سیمې اوسیدونکو وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
په مومندو کې یوازینی پی 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 روغتون بیا شروع نشو. پی 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 معنی پبلک پرائیویټ پارټنرشپ چې د عوامي او نجی شراکت داری د نظام د لاندې شروع شو د تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل. روغتون بند شو. او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافی مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بیزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي موساخیل دي دغه سورانه خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکنډ لنګار او بیا دخوا ناوګۍ او بیا دخوا پسې راشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل امبارو دا خلک به دې ته راتلل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې پسنا څه شکل کې کېدل.
دغه روختون په 2000 کې د محمد په مامدګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. دغه روختون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. دغه کار اوسیدونکي زبیر خان وای له هغې چې دغه روختون بند شوی خلک د ډېر مشکل سره مخ دي ځکه سیمه کې کوم ښه روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پیښور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وخت کې چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این اے ایم پی اے هغه هم اوس په ضلع مومند کې د پی ټی آی دی نو مهرباني هغو ته چې په دې هسپتال باندې فوکس وکړي او باقاعده دې خپل هسپتال دلته ولګوي او تنخواګانو کې هغو ته کومې مسلې نه دوا کوي رکاوټې نه جوړي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سملې غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظورې کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو د جون په 23مه د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی کې پیسې ټولې ورته میلاو شوي دي زما په خیال سره چې د نوي فنډ دپاره نن ماته منسټر ویلې چې هغه موږ لګیا صرف د زموږ هسپتال پاتې دی نو ټول شوي انشاءالله یو 10 دن کې دننه به خریدا سټارټ شوي.
د سپوته دغه روغتون دروازې اوس بند وي هغلته هیڅ څوک علاج نشي کولی. خو دغه سیمې خلک بیا هم وایي روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا په سواد کې حکومت وشت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي. حکومت هر ناوې ته د جهیز په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. خلک وایي ګرانې ډیره ده او په دې پیسو ودونه نه کیږي. د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ د شتمن ولس هم خپلې مرستې وکړي. له سواد ته نیاز احمد خان.
د سواد په امینګور د ودونو په حال کې د بیلابیل سیمو هغه ویش نوی واده شوی جوړې او د هغوی رشتہ دار را بلل شو چې ورته حکومت د جهیز پند په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. د ستوره کې شریک د واده جینۍ په نوم پیسې جاری کړې شوې. په دغه محل ویل شو چې د بی ځای رسمونو او ګرانې لوجې ګڼ شمیر جینکۍ او هلکان د ودونو نه پاتې کیږي. د ستوره کې اخترالی چې د سواد تحصیلي مټې لري پرتې سیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزې واده لپاره ورته حکومت 2 لک روپۍ ورکړي. دستور کې شریکا د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني پال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانۍ په نسبت دغه پیسې ډېری کمی دي او د بیوسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلک هم مرستې وکړي.
ډېره مهنګایي ده تقریبا په 380 باندې سرو توله ده. نن کما د خپل خويندې ولیدې په کار چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلک هم په دې کې شرکت کړي. کم اس کم زما د خويندې ته د سرو زره وړ وړ غوتې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولا وکړي. نن کما تلیدی زما ټول خويندې چې دي هغه مطلب زمنګ د خراب رسمونو د وجنه چې دینو مطلب اغونن ټول کالی چې دی هغه د زیړو اچولې دي نو ډېر ښکلی ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم از کم دا چیکس دوی ته ملاو شو نو دا نه ده چې دوی لاړ شي جشن پیو کی پل بزنس کاروبار دی پیو کی.
د دستوري مشر میلما د خیبر پښتونخوا زکات او عشر محکمې چیرمین امتیاز خان وو. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې دا پیسې ډېرې کمې وې دوی زیاتې کړې خو بیا هم په راتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نورې هم زیاتوي.
30,000 نه 2,00,000 روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت چونکه اویلیبل فنډ چې زموږ سره کمو هغه کافي وو نو موږ 2,00,000 دغه کو امید لرو چونکه که موږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به انشاءالله د دې رواني مهنګایي یا د دې نننۍ کم چې حالات دي د دې په تناسب سره به انشاءالله موږ دا رقم نور سیوا کوو که خیر.
د دستوري په محل ویل شول چې ټول سواد کې 234 جنکو ته د ودون لپاره 2,00,000 روپۍ ورکړل شوې. په دغه محل د 29 واده شوي جوړو رشتہدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړل شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
ترنوریدونکو رسته رپورت ل پیښور ده. په داسې حال کې چې پیښور کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ټکسي چلوونکي وایي د مجبورۍ او بد ورځې له وجې په سره لمر کې ټکسي چلوي. دوی وایي د دومره مهنت باوجود دومره پیسې نشي ګټلی چې ښه ژوند پرې وکړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری څو تنه ټکسي چلوونکي غږولي دي او د همدې رپورت سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
آصف گرمی دا بل ورځ دا چت سور دا لکه تنور دا زور باندې کی اور
موټر هغه
ها وبو چې کله یې خراوال غریزر نه او لس شل منټ بعد بیا اور کیږي په سر باندې سم اور باندې کی اور گرمی دا گرمی وبو په سر باندې جو دا لومال په سر باندې جو بیا من کی کار گرمی دا ډیر اور باندې کی په ټیکسی کی د نسم لکه اور دا اور موسم د سی گزاره ډیر کران دا گزاره ته څه کوځ بس ته ونه سور لاندې ولاړې بس په دغه باندې گزاره کو کنه دل د خو په نور منځ کې ولاړې کنه پرونم پرونه غریبی سے مجبوری سے بل طرف گرانی سے گرمی سے
مہران دے چلی را گرمی بھی دل جات پکے تم خود مجبورے نہ راوزو او بس خپل منډې تړې بیا خو کم دا چوټیان دي کم یو ګرمین دا چوټیان هم شي سکولونه بس زموږ حالت پکې ډیر خرابې بس کړې یو سیټ ته کړې بل څه کو سوړلې ښکته یو سی بیا دا اغه مخ نه ملاويږي بس پدې دی باندې سهار نه تر مخه مو ورته رشي زموږ قسمت کې الله پاک سره ذکر کړې وې را کې
زیشان محمد او مرګ دې سبا ټول پخې یو خا دا ګره ټول لوندې وي ټول لوندې بس الله دې پم ټول خپل رحم وکي بس هم دا شپږ شپږ نیمه بجې و بجې راوځي سبا پوه شه ما خام زو کړ کله زره تاسو و وشي کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا غریزرو نه کله شي کم غریزه یخي او بس راډه کې دی کو کله ګرم می بجې هم ته راډه کې ګدا بوتل یې سبق او فیلون نه مټو جی او جی ټول خولې دی په خو من بزانه دی چوي پر دې دې چې شپږ وسو روپۍ دغه ورکو بي داندا ورکو بس شپږ وسو یا مون لا وشي یا ونشي چې سینجیم ګټي او شپږ وسو مالک ته مرګي شپږ وسو خپل ځان هم جوړ کړي بس
محمد صدیق نه گرمی دا لاندې گاڑی گرم شي روډ گرم شي نو بس حالت ډېر ډینجر دي چوټیانم دي سوالیم نشته چې کوم دا غم بیا ټینی ولې اوس دستي حالاتو کې مزه اوس دین لسونه مې رپی گرمی پول والے ما هو بس کې نستې شو نه غریبی دا د خبره چی به سوري ډېر زیات دا کورتم نه سم شتلې
گاډي خپل دې کې پردې څومره دی
گاډي پردې دې جی 700 روپے دیڑی ور کوم پر مټي گاډي دی ساده گاډي 500 روپے دی او د پر مټي 700 روپے دی پردې گاډي دې دندم ور کو سنجیم ګټو ځانتم لګ ډېر څه بس پیدا کړو نو دیو جی نه گرمی په سی وای یره گزارا خو بس الله یې کوي کني کی کنه کور کې بس دا دې چې خرج خوراک ارسم لگی او دا ارسم ورځ مقرره کړی دا یو ورځ په باندې چینی راوړو بل ورځ په تور شی راوړو بل ورځ په سبزی راوړو.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پی وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریڈیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.